یو وار بیا استری مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړې کې به هم از منور شاستا سپور بایم او تمه لرم چې سهار به مو نیک مخه وي. په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د پرونی بمی برید تازه حال، پاکستان کې د انساني حقونو ستونزې، خیبر ایجنسۍ کې د لشمینیا ناروغۍ او یو شمېر نورو موضوعاتو باندې رپورټونه راوړي. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ درته د رڼا په لور هفته وار پروګرام هم وړاندې کوو. خو په سر کې د انسانمل نه د دې سات تازه خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرو نو سلټی کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جلال آباد د پرونی پیښې غندنه کړې ده. د چین صدر به سبا د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره سي او عراقي ځواکونو د داعش ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اغستی دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام مشر لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حمله حوصله ټیټې نه کړي. بلخوا په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شو شمیر څلور درجه ته رسیدلې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه څلور درجه تنه وجل شوي او یو سل پنځه تنه زخمیان شوي دي. په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حمله د کابل بانک مخې ته وشوه چې اکثره قربانیان یې عام خلک دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش منلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دی د یو انتخاب وکړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګا مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روسي خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنۍ سره وکتل او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې د خونړۍ حمله نړیوالو وسلوالو کړی ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونی او بریدونو مجرمان داعش ډله بللې ده. د چین ولسمشر با سبا د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر با د خپلې دورې پر مهال د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. په بلوچستان کې اندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبا او په خاصه توګه په بلوچ میشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخوا په شان سم کیږي چې له وجې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکډه شوي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال ریډیو ته پرون ویلي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پورا ګامونه پورته کړی دي. د بشري حقوقو کارکونکو کی وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د خصو بنیادی حقوقو لپاره غورځول کیږي. تیر ورځ په پیښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یو ادارې تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې د بشري حقوقو کارکونکو خبريالانو سره د خصو د بنیادی حقوقو او د غیر لپاره د میډیا په رول خبري وشوه. په دغه موقع د یاد ادارې یو مشر اجازه دورانی مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم وګورنه زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زچګه په دوران کې د مرګ هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي، خصوصا د زنانو چې کم ضرورت دي، که هغه تعلیم دي، که هغه صحت دي، که هغه نور د حقوق، که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي. نو په هغه حواله سره دوی سره یو سشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
بلخوا په خوست کې یو شمېر خوځو د مدني ټولنو غړو نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د ډیرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره خځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو بې برخې دي چې له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د افغانستان پالیسی جرګه کې دروسته رائے چونې ستاینه کړې ده. ولسی جرګې پرون د حکومت د 14 وزارتونو کاندیدانو ته د باور رائے ورکړې. د یوناما لخوا پرون مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د کابینې بشپړېدل د حکومت د موثره کېدو لپاره یو ضروري ګام دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د یمن حکومت د امن اغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی وو. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندې د بهرنیو ځواکونو د حملو د اترولو د انساني مرستو د پراخو کمی مذاکراتو بحالي د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویاند پرون رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او د غي لوی ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورونه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتول لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي، خو ایران دا تورونه ردوي. ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اخیستي دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجي د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اخیستي دي. د تیلو د پاکولو د مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاده سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. اورسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي دي چې د هیواد پوست په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د غواخ په توګه ورته ونه کتل شي. روحانی په تهران کې د پوست رس په نوم کلنۍ مراسمو ته په وینا کې ویل کړنلارې تل د خطر د مخنیوي لپاره وی نه چې د سیاسي جګړې لپاره. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. وزیر اعظم میانواز شریف په جلال آباد کې پرونی بمی چاودنه باندې سخت خفګان ښودلی دی. سبال آباد چین صدر اسلام آباد ته په دوه ورځنی سفر رسیږي او په بلوچستان کې هندوان وایي د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموش په ځای اور جیدات باندې سیدی قبضه وکړي، خاص په بازار کې دیال ته یو زموش درمسال او مندر وو هغه باندې هم دی قبضه کړی دی او صرف د هندو مذهب له وجهه.
پرون په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې او خبريالانو په ګډه یو غونډه کړې چې پکې د خزو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې تنظیم کوونکی په دې حق ویل
زنانه چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور د حقوق دي که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نورې پښتونخوا هم لرو او د روانې ګړې په آخري برخه کې د رڼا په لور خپرونه کې به په قبایلي سیمو کې د جینکو د تعلیم په هکله واوري.
قبایلي علاقه کې تقریبا 1500 کم و بیش سکولونه دي ورم کړي دي چې په دا کې زیاتره زنانه سکولونه دي او دا کې هم زیاتره چې کوم دي د پرایمري سکولونه دي.
د هر ساورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ او د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشي نو نه یوازې رواني خبرونه اوریدلی شئ بلکې تیر شوی ډېر خبرونه هم په غوږی پرتی دي او خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډېر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. دا راز د انټرنیټ تکسو لاسرسي د نوې انټرنیټ تلاره په فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د ننګرهار په جلال آباد کې په ورستي بمی چاودنه جوړ خفغان خودلې او له افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حمله حوصله ټیټې نکړي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبريال زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نو شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګې برید وشو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبرې کړې اعلامیه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې یې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ په روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې، ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان ولس مشر اشرف غنی پرون بدخشان ته د سفر په وخت ویلي چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریخو ایستلو ته اولنۍ ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت د یاد ولایت په جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شویو عسکرو د کورنیو سره ملاقات وکړ. نوموړي په دغه موقع دا هم وویل چې د جرم ولسوالۍ په حملو کې نړیوال ترهګر لاس لري. په دې هکله نور تفصیل د فرشته جلال زهری رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګنشمیر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښه ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړې پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوت نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپل کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د رشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه شي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات پشي. هغو کسانو چې د ملي وردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي وردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل او زخمیان کړ. د بدخشان د والی د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو او طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دینه غولیږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې مو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب واورید او په دې کې د رڼا په لور خبرونه بدرته هم د رواني غړې په خيري برخه کې وړاندې کوو. خو دا غي نوړاندې ځنې نور ریپورتونه سباله با د چین صدر اسلام آباد ته په دوه ورځې سفر را رسیدي او نوموړی با دلته د خپل سفر پر مهال د پارلیمان غړې غونډې ته وینا هم کوي. دا چې د چین د صدر پاکستان کې په دوه ورځو د دوه ورځې سفر کې سم مصروفیت دي. یو شیبه وړاندې راته د اسلام آباد نخپل خبريال احمد الله اویل
د چین صدر شی جین یانګ چې کوم دی هغه په دورځنۍ دوره سبا د ګل پورس باندې اسلام آباد قرار شي او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومبۍ غیر ملکی دوره چې هغه پاکستان ته په دورې باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وخت هم د دې په راضي پاکستان ته چې بکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دی هغه او دینه علاوه د کمیونست پارټي چې کوم د چین د اغه اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا راورسی نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین دا اغه په اعزاز کې د غرمې روټي چې کوم د اغه باندې ورکړي او اغه سره به ملاقات کوي. د اغه وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف نواز شریف سره باضابطه چې کوم خبري اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ یو شمیر معاهده چې کوم دي هغه د لاسلیک کېدو امکان دي چې پکې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامل ده. دینه علاوه توانایی مواصلات شوبو کې او نو ترقیاتی منصوبې چې کوم دي هغه مفاهمتي اډاکټونه چې کوم دي هغه به لاسلیک کوي. کول انا سیول ایوارد چې کوم د نشانه پاکستان به هم ورکوي او سبا او بل سبا چې کوم د چین صدر به د پارلمان مشترکه چې کوم اجلاسي هغه ته به هم وینا کوي. دین علاوه د چین صدر به د دریوانو فوزونو مشران چې دي هغه سره به هم ملاقاتونه کوي چې ورته به د دوه ملکونو ترمنځ په مختلف معاملاتو خبري اترې کوي.
بوها رنادا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې رښتو خو دې زوی معنا اسلام دې نازمون د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباپلې شوې.
آیا دا بریدونه باندې رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
په بلوچستان کې هندوان وای دوی د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې زیاتره په سیمو کې زورول کیږي چې لوجی ځنې کورنۍ هند ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل ریپورت کې په دې هواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وای چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړی دي. تفصیل د نیاز مساخیل ریپورت کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یو سیمه په نوم نه اخیستل وای چې هغه سیمه لپیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبېو مګر په خبره کورنۍ په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبور اسو چې پر وړاندې وزا ورس پر ورس په خرابېدو و.
زموږ عزیزان وو د غریب خلاړی التکګان وړاندې انډیا ته او نیمې زموږ ځای اکثر وو د مصر ناجایز وکړل او زموږ په ځای او جیدات باندې سیدی قبضه وکړي. خاص په بازار کې دی الته یو زموږ درمسال او مندر وو هغه باندې هم دوی قبضه کړی دی او نور کمزه کې وو جیدادونه او الته هم دوی قبضه وکړي. هو صرف د هندو مذهب له وجه
کورلال زیاتوی چې کسه هم د بلوچستان پښتونمیشتي سیمه نسبتا پر امن دي مګر د په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلن په ټول ملک کې اوس یو عام خبره ده. د زیاتوی له دغه وجه ټول خپلوانې په موکا تر لاسه کولو هینتا کډسول.
زموږ قانون دی او تملال د ولاړې انډیا ته یو بل و راملال هغه ولاړې انډیا ته زما پلار دی سیټ مدنلال نمیږي زموږ رالو د لپ کوټه کې نو مشتم چې د مکمل اوسې ارندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي ور د سمشتم خدای پاک مکرر کی وسره کی زموږ ملار بس انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمه ته په اشاره کول وای چې هلته اوسم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
ځوان دلته بازار دی بابا مسائل دا زموږ الفان وړي بیا هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که څه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلق اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپل زندگی کوي دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي
بلوچستان په خاصه توګه بلوس میشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدی وضع خبره کوي کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقونو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لژکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي
پرون په پېښور کې د اس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځای خبريالانو سره یو غاډه غونډه کړې چې پکې د خزو د ټولنیزو حقوقو په اړه خبرې اترې شوې او د لړکې د میډیا کردار ته هم کتنه وشوه د غونډې ته د مشال ریډیو خبريال زلان یوسف ځای ورغلی دی او په تفصیل مخبروي
د خزو د حقوقو په اړه د پېښور خبريالانو سره د ناشتي او بحث مباحثه تابعیا کوونکې د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبريالانو پام د خزو بنیادی حقوقو ته راګرځول او په دې اړه پرسنو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورنه زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي زنانو زچګې په دوران کې د مرګ دغه چي دي هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي خصوصا د زنانو چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور دغه حقوق دي که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوسرے یو سشنو چې هغه د مسایل چې سنگ برابر سره کول غوښي
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځای خبریال شاهد خان وایي چې دې د خزو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی
او زما په خیال خو میډیا چې کم ده نو د خزو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهی علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې اوس میډیا هغه ځای ته هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د خزو کوم حقوق غصب کیږي هغې سه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی
خو د ټلویزیون د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکي ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکوونکو ته په یو نظر نه کتلی کیږي او دا چې دا په خپله د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي
فیمیل چې دی هغه داسې پوټری کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده نه که تاسو یو ګورې سګرټ اشتہاری کا موټر سایکل اشتہاری یا به فیمیل به وي نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنګ چې دی هغه شوی دی زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتي اولی به دغه شانتي سو پروګرام دې پیش کی ډراما دې پیش کی همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړي نو سدا سي زموږ زنانه هم شته چې خو کردارونه کړی دي نو دا سي یو پوزېټیو تصویر دی پوټری کی چې نور خلک هم چدی انسپایر
شي د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې په خزو د زور زیاتی نږدې 255 پیښې رپورت شوې دي خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې تنظیمونه وایي چې په خزو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا پر رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورت کیږي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
هلته د جرمنی و خبری اداره دیوچه ویله لیکي په پاکستان کې د پېښور پار می پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس په ځی عدالتونو جوړ شو د انساني حقوقو کارکونکو اندېښمن دي چې په دغه عدالتونو کې به په زیاتره خپل مخالفین پنهخه کوي په دې د لیکنې مهمه برخه د فرخندا صد نورو
په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمیر ترګر بریدونه تر سره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم پناه کړل شوې په دغه کال کې تر ټولو لوی حمله په پېښور کې په یو سکول وشو چې پکې ګڼ ماشومان ووجل شو د دغه حمله غندنه په ټوله نړۍ کې وشو د جرمني خبری ادارا ډیوچویل لیکي په پاکستان کې ګڼ ترګر بریدونه تر سره شوې دي خو په ماشومانو داسې حمله کله نه وشو د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوالو د برید ورستو په دغه هیواد کې کې مظاهرې هم وشوه او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سختې پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پېښور د پېښې وروسته پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بېلابېلو پېښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې. خو په پوځي عدالتونو هم په دې تېرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوځ د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوځ یې پر مخ پوزي، نو ځکه دا اوس د پوځ خوښه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوځ بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغه عملی کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوځ په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروسته د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو او له دغه وروسته ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,300 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې پکې ځینې د 13 کالو نه هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکونکی سلیم شاه دیوشیولی ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوځ خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنه کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم سیتاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته وګیئ. په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمین یا ناروغي زیاته شوې او خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی اسپیټال کې د ډیرنس خلاف ویکسین هم ختم شوی. دوی وايي په خپل د علاج وسن لري په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرسته وکړي او ځای اسپیټالونو ته د ویکسین واستوي. دا راز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د ماشو ختمولو سپرې هم په کار ده. په دې حق له سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډیره وخته پورې نه جوړیږي او څرمنی خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزی روغتون کې ستنې او دوايي نشته.
بارپور کې لاسه دور بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که څنګه مرض مخنیوي او نشته دا بیماری نور هم زیاتې دي چې بلې ستنې قیمت لري بری سړي وس نه بار دي. مطلب پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړای شي خلکو ته مفت لګي، ځکه چې ستنې قیمت 2500 روپۍ ده. یو بیمار باندې نه نیم زره خطره دي. دا غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه کنا مچرمال سپرایو کا دا نو داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتي ټکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغه ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لکه مونږ خو بار بار دا لکه ډېر ډیمانډ وي، تقریبا مونږ چې په زرو کې ډیمانډ وي نو هغه مونږ ته په 100 کې راشي. لکه مونږ 4000 ډیمانډ وکړه هغه مونږ ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مونږ له لږې زیاتې انجکشن راغلې دا ډوزونه به خلک پوره کړه، پوره کړه، لیا برابر قیمتونه وشي، په علاقو کې قیمتونه وشي. لکه یو لکه دې کې خو د کله چې یو مرض ولګېد په هر زمانې ولګېد غم یو نه شو دا تر دې حده پورې ډېر حده پورې ځي چې په سونګه باندې ولګېد یا په سترګه هر ځای متاثره کولی شي یا په شونډه شوه.
په خیبر ایجنسۍ کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسۍ په مرکزي روغتون کې د ستنو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسي سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه، نو دوی په دیړه د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یې وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو. د خیبر ایجنسۍ خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپرې وکړی شي او خلکو ته دې مچردانۍ ورکړل شي او روغتونونو ته دې ستنې هم ورولېږل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې. د غني ساجمال نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حملې غندلي او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام شال ریډیو ته پرلیږل شوې خبرې پاڼه کې د وزیر اعظم له خولې ویل شوي چې وسله وال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي. د جلال آباد په دغه پیښه کې 34 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دی د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ په بدخشان ولایت کې کړې دي. د چین صدر به سبا د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستاني چارواکو سره ملاقات کوي او بیا به د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته بیانات کوي. په بلوچستان کې هندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقونو له پامه غورځول کېږي. دا خبره تېره ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام په نوم د یوې ادارې د غونډې پر مهال وشوه. ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه بیرته د هېواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه اغوستي دي. د یمن حکومت د امن هغه پلان لیک کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی او د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د برطانیې له بهرنیو ځواکونو د حملو د ورکولو، د انساني مرستو د پراخو قانوني مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د ریګړې ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. اوس په مکړه چې د پاکستان کورونه ورسپانو خپل اداریو کې کومو موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د اردو ژبې ورسپانه نوی باد خپل اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډه دور وکړه، چېرته چې نوموړي ته سلامي ورکړې شوه او د پاکستانی سیال سره په خبرو کې د امن لپاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دا رنګ د خالی په ورځ جنرال شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آوټ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه و، کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوزي مشر دوره با د غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د جبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلیو، نو بل طرف ته 2.5 کیلومتره اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداري اخره کې لیکي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي، خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لس کاله موجودګی باوجود دوی د پولې په خشان انتظام د پاره سندي کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوانو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو، افغانستان کې یو 14 کې خوښه سلويخ تنه وجلی شو او داعش وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. په کار ده چې افغان حکومت او افغان ولس مشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چپریال سیمه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو کارخانې لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته څلیرش ګنټې بجلی ورکولی شي او د دوی نه صرف یو نیم سل روپۍ میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت دپاره اخلي کوم چې یو ښه کار دی او دې سره به د چپریال خواوشا دوه لکه خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګرې د پوز لخوا اولس ته یو ډالۍ ده. بجلیګرې د چینو او خوړونو د اوبو نه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها ځله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې په روانو اوبو ټربایني ولګولې شي نو ورسره به رن آف د ریور بجلی پیدا کیږي، خو حکومت دې اړخ ته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منصوبې شروع شوې، نو یو خو به اولس ته زر او ارزانه بجلی ورکړي شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو لپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله خپل یو مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالرو وسلو ورکولو اعلان کړی دی او دغه لا د کانګرس نه منظور شوی نه دی، خو د مجلې په وینا په کار دی چې د لړکې اول د پاکستانی پوز ریکارډ طاقت نه وشي. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر یو کنده جوړول تقریبا سرته ورسول، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا نور خراب. دا دواړو لیکنو مهم ټکی د انیساج مل نورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې 45 هلیکاپټرې توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټیکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوز پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په اړه لیکلي دي، که څه هم پوز دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولې دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوز د عامو وګړو د مرګ شوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلي ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکړل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتلا کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټ الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لا غیر وسې دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فوټه ژور او 10 فوټه پلن دی، د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالره خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. سیډونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 6 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
د مشال خبرونو ته غوږی ورزو. یو بل ریپورت ته سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولسمشر دویم مرستیال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره وړاندې کړي وو چې پرون د ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شوه. په دې هکله تفصیل د کابل نظم خبریال قسیم سولمل راکوي.
ولسی جرګې په یو بېسار اقدام سره د شنبې په ورځ د حکومت له لوري معرفي سوي ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال له لوري ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغه جرګې د غړو له لوري د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
د باور رای اخیستو لپاره معرفي شوي ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې له لوري تایید شول. د دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لوري تایید سول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لوري د باور رای اخیستې وه، خو پته نورې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد شوې وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر څه زودتر
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سری شکل ترسره کیږي، خو ځینو وکیلانو په علني توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یوه حده راکمې سي.
د قسیم سولمل ریپورت مورده. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د رڼا په لور. د نن په خبرونه کې قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم او په دې لړ کې د ورپی خوستون زو پاړه بحث کوو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنيري برابر کړی دا.
د رڼا په لور
ستړي مشه د نن پخپرونه د رڼا په لور کې د پاکستان قبایلی سیمو تورزو او د غلطا د جنکو د تعلیم په اړه اولس زده کوونکو او استادانو ته په ورپی خستونزو او ننګونو خبره کو. د کال 1998 د سرشمیرنې تر مخه په قبایلی سیمو کې خواوشه سلور میلیونه خلک ژوند کوي چې ډېرې یا خو کار کروندکی او یا په هیواد دننه او بهر کاروبارونه کوي. د فاټا سیکرټریټ د راپور تر مخه دلته د جنکو 1,614 پرایمري سکولونه، 200 مډل سکولونه، 15 اویا هاي سکولونه، 15 هایر سیکنډري سکولونه، 14 ډیګري کالجونه، 1 الیمنټري کالج او 450 کمیونټي سکولونه دي. خو ولې په سیمه کې د بېقرارۍ او خلکو د بېکور کېدو له کبله لوی شمېر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. ګڼ شمېر سکولونه وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولې دي او څه داسې هم دي کوم چې د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د پاکستان قبایلي سیمې له مودو راهیسې د جنگ جګړو د انتظامی اصلاحاتو د نه عملي کېدو او پرمختیا د ټیټې کچې له کبله د ګڼ شمېر ستونزو او بېقرارۍ سره مخ شوي دي. په قبایلی سیمو کې د پرمختیا د یوې ادارې مشر نظام داوړ وایي قبایلی سیمې دا وخت د تاریخ د یو نازک دور نه تیریږي او په روانو جنگ جګړو کې د ټولو نه ډیر زیان د سیمې تعلیمي حالو زلو او په خاص توګه د جنکو تعلیم ته رسیدلې ده.
قبایلی علاقه که تاسو تاریخ وګورئ نو په لام دلته چې کوم د ایجوکیشن د زنانه ډیر زیات کم وو، نو حکومت داسې خطر خواته وجه ورکړې وه، نه انجوز داسې خطر خواته وجه ورکړې وه. او بیا د 9/11 نه پس چې کوم دلته کی تراګر راغلل د افغانستان نه په هغه کې لوکل او چې کوم بهر نه کوم خلک راغلل القاعده یا نور داسې ملیټنس ارګنایزیشن راغلل نو هغې دوه درې داسې کاروانې شروع کړې چې هغه زمونږ د تعلیم ډېر زیات متاثره شو په شروع کې خو دوی دا کوشش وکړو چې یاره دا پمفلیټ یې تقسیم کړي چې زمونږ د ماشومانې چې کمی دي دا به سکولونو ته نه ځي خو بیا هم دا ماشومانې به سکولونو ته تللې نو بیا دوی بل شي ته لاس واچولو چې دوی بیا دغه سکولونه ټارګیټ کړل قبیلې علاقه کې تقریبا 1500 کم و بیش سکولونه دوی وران کړي دي چې په دا کې زیاتر سکولونه چې کم دي هغه د زنانه سکولونه دي او پاک هم زیاتر چې کم دي د پرایمري سکولونه دي او بیا دا سم تاسو ته به پته وي چې په میرانشاه کې یو غټ ډیګري کالج و دا زنانه لپاره هغه خو ټول یې ختم کړی و خو بیا حکومت جوړ کړلو قبیلي علاقه کې د افغان وار ټیم نه دلته کې په دا باندې ډېر زیاته توجه ورکړې شوې وه چې ډېرې زیاتې مدرسې جوړې شوې نو دلته کې ما یو دغه چینج وکتلو چې یو خو پیلنګ مدرسې ډېرې زیاتې وې بیا د زنانه د مدرسو رواج دا د 9/11 نه پس ډېر زیات شو په هر کور کې مدرسه جوړه شوله او په هر کلی کې مدرسه جوړه شوله
د جنکو د تعلیم پر ضد د وسلوالو ټولګو د کمپاین پاړه په پیښور کې میشت د بیلابیلو قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي جنکي زده کوونکي وایي چې کچري اولس او ریاست د دې بریدونو مخه ونه نیسي نو دا ټوله سیمه به د ناپوهۍ او سغدریزۍ په تیرو کې ورکه شي
نن سبا چې دی زیاتر اٹیکس د جنکو سکولونو کې غیږی دا غواړي چې جنکي سکول ویل فری دي خو نن سبا معاشره داسې شوی ده چې ډېر زیات موډرن ده او غیږی غواړي جنکي ډېر زیات غواړي چې موږ تعلیم زیاده زیاتر حاصل کو د دې لپاره ضروری ده چې سکول د جنکو سکول نه تبا کوي بس جنکي دې فری دي چې غیږی تعلیم حاصل کړي که غیږی غواړي که غیږی ډاکټر جوړ شي نو فری دي چې غیږی ډاکټر جوړ شي غیږی دې خپل خواب پوره کړي
دا ډیر بد خبره ده دا نه دی کول پکار ځکه چې زمونږ خلک دا دې ټایم دا غواړي چې زمونږ نیشن چې دی هغه بیکورډ شي او مونږ ترقی ونه کړو او زمونږ ملک کې 51% آبادی چې دا هغه د ښځو ده نو مونږ ته پکار دی چې ښځو مونږ سکولز جوړ کړو نه دا نه چې مونږ د هغې سکول نه ورانه وو هغه کې بلاسټ کړو
جنکو د تعلیم ځکه امپورټنت لکه اوس د جینې واده شي او خدا نه خواسته د هغې سړی مړ شي نو بیا نو ټول کور چې د هغه هم هغه ښځه چلی کړه نو چې هغې تعلیم نه یې کړې نو څه چېرته به لوښي وینځي یا بل څه وکړي نو چې تعلیم وکړي یا به دغه ریسپانس مطلب ښه صحیح نوکري به ولی ملاویږي ښه صحیح کار به کولی شي خپل کور به خپله باعزته چلولی شي
اټیکس کړو د خدا څنګه چې دوی وی چې اټیکس چې دی نو هغه زیاتر د جنکو په سکول باندې کېږي نو د جنکو په سکول باندې زیاتر کېږي زیاتر چې دا انټرټس او په دې کې هم جنکۍ ټاپ کوي جنکۍ زیاتې محنتي وي د علاقانو نو دوی به غواړي چې جنکۍ دې تعلیم نه کوي پته نه لګي دوی څه غواړي جنکۍ دومره شوق لري چې هغوی تعلیم وکړي نو بیا دوی څه غواړي نو زویم چې سکول دې لږ ډېر وایي ځکه چې هغوی ته څه پته نه وي چې دا په هغوی په څه باندې پوهېږي نه نو هغه به څنګه بیا ترقي کوي زموږ ملک او زموږ په ملک کې چې جنکۍ د بې تعلیمۍ انپړي نو هغوی به څنګه ترقي کوي
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو ټولګو د هلو زرو نه وړاندې هم ټولنه داسې وا چې خپل زاړه روایتونه یې په وړاندې بوتل او د جنکو د تعلیم ډېره ډاډګیرنه یې نه کوله د سرکاري راپورونو تر مخه په قبایلی سیمو کې په سلو کې درې جنکي سکولونو ته ځي کومه چې د تعلیم ډېره ټیټه کچه ده فیها کریم د قبایلی سیمو سره تړاو لري خو اوس په پېښور کې خپل زده کړې مخ په وړاندې بوزي هغه وایي د هغې په سیمه کې ډېرې جنکۍ سکولونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېر په لږ عمر کې واده شي
موسلی خو اولې ته فیملی نه هغه نه ملاویږي پرمیشن نی پرمیټ لکه ټیلنټ ډېر دی په خاص کر ګرلز کې خو پرمیشن نی او بیا حالات داسې دي کنه ای وجنه او چا خپلم انټرسٹ نی لکه دون هغه اویرنس نشته ایجوکیشن نو ای وجنه جنکۍ خپلم ډېر هغه نی انټرسٹڈ ظاہر دے سر ساغا نی بلا چارہ سب کئی کور کے اول و خیر وادشی خو دادے چھ کم بیا ایجوکیشن کے مخ کے لاڑی شی نو ڈیر جات مخ کے متلی شی لگا ڈیر جات رول ماڈل شتا زمون پختنو جی نکو کے چھ مخ کے تلی دی او چھ سوک ندی تلی نو بس ظاہر دا بیا ودی گی نور بس کئی سوسائٹی خو نقصان ظاہر دا کی گی چھ جنې غن اخلي اډیوکیشن غي بیسیک نیډ دی تا غنښت نو هغه خپل په خپل خو تباشي خو سبای واده مشي او ای چې کم بیا نسل مخ کې روان دي ای کې غ روان دي ای تم نقصان دي ان اډیوکیشن دی وجنا با لکا ایم پرابلم سفر فیس کوي.
مشال یو بل زده کوونکی دا چې پیښور سره نږدې د قبایلی سیمې ناراضي او د پیښور په یو سکول کې زده کړې کوي. هغه وایي باید مور پلار د نوي دور غوښتنې ومني، جنکې د تیرو څخه راوباسي او د علم په کالو یې خیسته کړي. نوموړی زیاتوي
ایجوکیشن حاصل در ډیر زیات مطلب چیلنجز مونږه فیس کول فیس کو مطلب لایک گرلز ایز ا گرل مونږ ته پاره ډیر زیات مشکل دی دمر لری نه راتل ترانسپورت مسله د مونږ ته خو بیا مطلب مونږ دمر راځو لری پښتنو سوسایټی کې آی تھنک سو ایجوکیشن جنہ کولا پاره اگینه منی مطلب اگینه وای چی جنہ کې ایجوکیشن وکي ایجوکیشن نشته جنہ کولا پاره خو ډیر کم مطلب نن سبا خلق چي دی اگی ایجوکیشن د پاره جنہ کې بهر راولي اور زمونږ پیرنٹس چکم دی نو اگی مطلب نن سبا زمانے سره اوس چلی کی اور اگیم چدم گا ایجوکیشن دا پارا دل تراستی
په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د خنړی برید او سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو لکبله په ولس کې ویره ډیره شوې ده او ډیر مور پلار دی تزړه نخه کوي چې خپل بچی سکولونو تولیږي. د خیبر قبایلی سیمه د جنکو د سکول یو مشر استاذ شازیه وای وړاندې د هغې په سکول کې د 500 نه ډېرو جنکو زده کړې کولې خو اوس دغه شمېره 400 ته رالوېدلې ده.
ټوله هغه مسله خو د امن او امان ده که نه، چې کله پورې په سیمه کې امن او امان نه وي نو هلته باقي را ته ټولسیزونه چې کوم دي دا معطل شي، د معطل شي تا د خپل د لایف سیوینګ چې کوم کانسپټ دی هغه چې په قرآن کې هغه مشکل کې وي نو ته د ایجوکیشن ته به څه وګورې، هیلث ته به څه وګورې او د سوشل ویلفیر ته به څه وګورې که نه. پخوا به خلکو ډېر په غریبنه او په ډېر په حوصلو باندې خپل بچي په تعلیم ته لېږل، اوس سچویشن داسې شوې دی چې مور پلار ډېر زیات هېرېږي. زمونږ څه چې کوم دی مډل دی جی ایم ایس هغه کې چې د دې حالاتو نه مخکې پکې تعداد کوم 700 نه چې کوم د آپریشن شروع شوی دی نو دا دې نه بعد کوم تعداد دی انرولمنټ چې کوم دی هغه تقریبا 400 پورې 400 سره ورسېدو. خو اني او علاقې کې زیاتره خلک چې دي هغه مایګریټ شوي دي ډېر او چې واپس راځي موږ هغه خلک مینیټور چې کوو بیا واپس هغه ماشومان په هغه کلاسز کې کښېنو. خو انرولمنټ چې کوم دی هغه ډېر زیات پکړ شو.
روبی نواز په پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د تعلیم په اړه په یو پروژه کار کوي. هغه وایي د قبایلی سیمو جنکې ډېرې باصلاحیت دي او غواړي چې د نوي دور علمونه زده کړي. روبی ناز وایي څنګه چې زده کړې کول د مذهب له نظر فرض دي نو باید دینی عالمان د تعلیم د اهمیت په اړه په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره کار وکړي.
دغه خو بیسیکلی لیک مونږ د ریلیجیس چې کوم غدي ګروپ دی یو ښه پارت پلی کوي شي اسلام چې دی هغه دین فطرت دی نو مخکې به زه دی ته لایک ریکویسٹ کوم مونږ چې کوم ریلیجیس لیډرز دی اسکالرز دی چې دی د خلکو تاغوی لایک قبایلی طرف ته او زمونږ کوم پښتانه هغه چې دی کنه نو دی باندې لایک انټرنیشنل هغه طرف نه زیات زیمه چې د ریلیجیس اسکالرز ورته څه خبرو کې دا به دی باندې اثر غورځي. اقرا او پڑھ نو پڑھ سه کنه لایک اٹ انکلوډز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیدا وچ دی کدنا کلاسیفیکیشن چھ دا دینی دے دا دنیاوی دے زوی میں جیون کا دنیاوی تعلیم ہم تاسو حاصل اوے او غتا سو غا لا طرف تا خپل ریلیجن طرف تا بوزی نہ دا دنیاوی نہ دے علم بس علم دے. حکومت لے نا پکار دی چھ یو خود ٹیچر سیلری زغ لکھ کی ای دس انسینٹیو زغ ور کی نور پیرنٹس اویرنس دا پارا گورنمنٹ ہم دے کے دا پارٹ پلے کرے شی چھ دی اویرنس دا پارا پراپر پلانز او پروگرام سی دی غ ور کی کرے شی.
قبایلی سیمو کې د پرمختیا د چارو کارپو نظام داول وایي چې د سکولونو د بیا ودانۍ نه وړاندې باید د پاکستان ریاست وسلوال ټولګي له منځه یوسي، پوځي عملیات زر تر زره نتیجې ته ورسي او بې کوره شوي خلک په خپلو سیمو کې یو ځل بیا آباد کړي نو په سیمه کې د زده کړو بهیر بیا پیلېدی شي او دغه سیمه هم د پرمختیا په لور تللی شي. نوموړی زیاتوي
زخو پخپلا دوایم چې د سکولونو د ری کنستراکشن نه زیات ضرورت ته چې ریهابلیټیشن وشي چې میلیټنسی دلته راغله د سکولونو نه ډراپ او ډیر زیات شروع شو ماشومانو کاغا میل دی کاغا فیمیل دی سکولونه پرېخول هغې شاته دا و چې په دا کم په قبایلي علاقه کې د ظلم د زیاتې روان دی دا زمونږ د قبایلو معیشت کې ډېر زیات خراب کړو نو خلک د دې جوګا نه دي دا وس او طاقت نه لري چې خپلو ماشومانو باندې سبق ووایي یو خو دا ډېر زیات ریزن و چې کم سکولونه هلته اویلیبل هم دي هغې دا هغه کې څوک د پیسې په وجه باندې د غربت نه هلته څوک تعلیم نشي حاصلولی بل چې کم داسې ځایونه دي لکه زیاتره د قبیلي علاقه کې چې زه وایم نو دوه قسمه علاقې دي چې یو غرونو علاقې دي او یو چې کم دي مین بازارونه دي او زیاتره دا سکولونه دوی په مین بازارونو کې یا د بازارونو سره خواشا کې ځکه ټارګیټ کړل چې هلته څه نه څه په خلکو کې دا شعور و چې زموږ ماشومان سبق ووایي باقي چې کمې داسې علاقې دي چې هغه غرونه دي هلته خلکو ته حجرې جوړې کړې دي او داسې علاقې هم شته چې په یو کور کې دوه سکولونه دي چې هغه کې میل سکولون دی فیمیل سکولون دی خو ایجوکیشن په کې نشته نو زه په قبایلي علاقه کې صرف دا نه وایم چې د دې ټول صورتحال چې کوم دي تراګریه ذمهوار دي زمونږ چې کوم حکومتي واکداران دي هغه هم ذمهوار دي یا زمونږ هغه بوراتیات اخته طبقاتو چې مونږ ورته ملکان یا مشران وایي نو هغه هم په دغه کې تر څه حده پورې لاس لري چې د خپل علاقې دپاره د پرمختګ دپاره یا د تعلیم دپاره خپل کردار نه دی لوبولی
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي تر اوسه په قبایلي سیمو کې د 1500 ډیر سکولونه د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي د چارواکو په وینا یوازې په باړه تحصیل کې خوښه سلور شپېته زره ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې مشر چارواکي محمد عتیق مشال ریډیو سره د خبرو په وخت باړه کې د تعلیمي هلو ځلو او سکولونو د بیا پرانستو په اړه صدا سی وویل
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شو بیا 47 شو چې موږ سره یو کنه هغه سکولونه د 150 نم سي وو خطر یقینا چې کوم چې سکول نه او مطلب اب خامخه متاثر کیږي دا کسان په زرګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شوي دي د کی شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي او ځکه چې الته کې او بی یقینه کیفیت او لا چې کوم طرحه ګرو دي پل کارونه کول او الحمدلله زه پوری امید ما چې ډیر زر به مونږه په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږه تعلیمی حالې ځلې او ما قشان ته کې به حال کوله که څنګه چې مخ کې وي پی ایچ ایف سره زموږ په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوې دي هغه مخ کې مشرانو سره میټینګونه کړې دي نو زما کوي امید ده چې ان شاء الله دا سکولونه به مونږه ډیر زر تر ځله به حال کو
د پاکستان په قبایلی سیمو کې په سکولونو د بریدونو سره سره په خځو استادانو د بشري حقوقو په دفاع کوونکو او روغتیا د محکمې په خزینه کارکونکو هم د وسلوالو لخوا بریدونه شوې دي د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د خیبر ایجنسۍ په شاکه سیمه کې وسلوالو د سکول په یوې استادې شهناز نازلی ډزې وکړې او زخمی کړه شهناز نازلی څو ورځې وروسته د پیښور په یو روغتون کې سا ورکړه قبایلی ولس وخت په وخت له حکومت غوښتنه کوي چې دغه تلې امنیت په ځای کړل شي او د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې شوي اصلاحات د عملی کړل شي اوریدونکو د غواز منګ د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو په سیما د جنکو د تعلیم پاړه د یوې بلې موضوع سره راځو تر هغه د الله پامان پا